ستړي مشي. په یوه بل خبرونه کې مو زنوري نوري هر کلای کوم. په دې خبرونه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی وای افغانستان ته به خپل استازي واستوي څو د افغانستان د بحران د حل او افغانانو ترمنځ د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي.
هغه اقتصادي کړکیچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې پیسې کې دوی مرسته وکړي.
سبا د بریتانیا په نوښت د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو مشران د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د کابل له هوایي ډګره د هغو افغانانو چې امریکایي باسي امریکا ته د لیږدولو او د هیواد کې د میشتېدو د پروسې په اړه مو په امریکا کې د پناه غوښتونکو له یوې مدافع وکیل سره مرکه کړې ده.
فعلاً د امریکا حکومت لاره نه د جګړې قانوني چې څوک په رفیوجي باندې راځي یا هومانیټیرین کرایسس لاره باندې راځي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو وای ځانو د لټه دوه پروګرامونه مهیروي. ستاسو پیغامونه هم درته خبرو.
زما دغه طالبان او لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دي چې دغه امیر المؤمنین حبت الله اخندزاده دا ولې افغانستان ته نه راځي.
کولمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګوست له 14 رئیس له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي. طالبان وایي وسلوال د پنشیر ولایت پر لور روان دي او تر اوسه له کوم مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅ کله باید د جیوپولیټیکي وسلې په توګه کار وانه خیستل شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګوست له 14 رئیس له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او هغه افغانان چې ژوند له خطر سره مخ دي شامل دي. ولسمشر بایدن چې تیر شپه له سپینې ماڼۍ ملت د کابل هوایي نړیوال ډګر څخه د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه نوي معلومات شریکول، ویل یوازې په تیرو دوو ورځو کې له 10,000 زیات کسان ایستل شوي دي. بایدن وویل دغه کسان په امریکایي پوځي او چارټر او د غراز د متحدانو په پوزي الوتکو کې له کابل هوایي ډګر ایستل شوی. بایدن د غراز وویل دغه پروسه بلا چټکه کړی او د ملي امنیت ټیم پر دې غور کوي چې کالتیا ویل افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو نیټه چې د اګوست 1 ټاکل شوی و غزوي ترسو له دې هواده ټولو امریکایان نور بهرنیان او هغه افغانان چې ژوند له خطر سره مخامخ دي په خوندي توګه ایستل شي.
Let me be clear. The evacuation of thousands of people from Kabul.
اجازه را کلی چې روخانه کلم له کابل څخه د پزرګونو کسان استل به سخت او درناک وي. د دومره زیاتو کسان استل چې په تلویزیونونه کې صحنه لیدل کیږي دردونکي او ظلماتون کې دي. دا یو واقعیت دی. د دغه صحنو په لیدو زما زړه رپیږي.
ولسمشر بایدن ویل په زرګونو امریکایي بریتانوي او د متحدینو ځواکونو د کابل هوایي ډګر خوندي کړی او ډیری خلک له رنوی یا پخی لارې چې الوتکې پرې پورته کیږي لرې ساتل شوي دي. بایدن زیاته کړه د امریکا پوځ د خلکو د ایستلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامداره تماس کې دی. بایدن زیاته کړه طالبان د کابل د هوایي ډګر شاوخوا ساحې په پراخولو کې چې خلک راټول شوي همکاري کوي. بایدن دغه راز وویل امنیتي وضعیت مبهم دی او ادارې د طالبانو ضد اسلامي ولا دلیا دایش غواخت اندیکنه لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ اسیا هیوادونو ته له افغانستانه د کډوالو د ورتلو د مخنیوي غوښتنه کړې او ویلي دي چې ښایي افراطي وسلوال د کډوالو په جامه کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ننوځي. د زمري په څلور رښتمه په کابل کې د طالبانو له واکمنې دو پر او وروسته ورځو کې زیات شمېر خلک د کابل د هوایي ډګر په شاوخوا کې په دې هیله راټول شوي چې له افغانستانه ووځي. ښاغلی پوتین ویل د واکمن ګوند واحد وبخي پوتين پرون د واکمن ګن واحد روسي له چارواکو سره په کتنه کې وویل لویدیز هیوادونه غوړي دا کډوال مخکې لدی چې د امریکا او نورو هیوادونو ویزه ترلاسه کړي په ماقعد ډول د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې ځای پر ځای کړي. خو ښاغلی پوتين پوښتنه وکړه چې په دې کډوالو کې به کوم خلک وي او د هغوی تشخیص به په څه ډول کیږي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د ډلیز امنیت سازمان د غړو هیوادونو مشران نن په یو غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. په دې سازمان کې چې مشري روسیا کوي د پخواني شوروي اتحاد یو شمېر هیوادونه غړیتوب لري. د طالبانو د مخالف وسلواله ډلې مشر احمد مسعود وایي هیله مند چې له طالبانو سره به سوله ییزې خبرې وکړي، خو نوموړی په عین حال کې خبرداری ورکوي چې که نشوه د دې وسلوال جګړې ته چمتو دي. احمد مسعود چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی دی په پنچیر ولایت کې خپل مرکز څخه رویټرز خبري اژانس ته په ټلیفون یې مرکه کې ویلي د غوړی طالبان په دې پوښتنه چې خبرې د پرمختګ یوازنې لار ده او ټینګار وکړ چې د جګړې بیا پیل نه غوړي، خو زیاته کړه چې که طالبان د پنچیر د نیولو هڅه وکړي نو دفاع ته چمتو دی.
زه په خپل مرکز او په پنشیر دره کې په خپل پناځای کې یم. د پنشیر خلک خورا زیات متحد دي او غواړي چې د هر راز استبدادي رژیم پر وړاندې دفاع، مقاومت او جګړه وکړي.
له بلې خوا طالبان وایي وسله والې د پنشیر ولایت پر لور روان دي او تر اوسه له کوم مقاومت سره نه دي مخ شوي. طالبان وایي زبیح الله مجاهد تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
نیروهای ما از بدخشان و تخار و
زموږ ځواکونو د بدخشان، تخار او د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ لارو د پنچیر خواته پرمختګ کړی دی. نږدې شوي دي خو تر اوسه له کومې نښتې سره نه یو مخامخ شوي.
ښاغلی مجاهد که څه هم وویل چې په پنچیر کې د طالبانو له مخالفانو سره خبرې روانې دي، خو یادونه یې وکړه چې د طالبانو ځواکونه باید هلته دېره وي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي چې له ترانزیتي ستونزو سره سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په روانه اونۍ کې په 50% لوړه شوې ده. د دې ادارې مرستیال خان جان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد بانکي سیستم د شندېدو او د پیسو په لیږد کې د ستونزو له کبله په ترانزیتي برخه کې ستونزې پر ځای پاتې دي. ښاغلی الکوزي همداراز په روانه اونۍ کې له پاکستان سره تجارت له نورو ګاونډیانو سره پتله کړ.
د پاکستان سره زمونږ تجارت د پخوا په نسبت باندې په دې هفته کې زیات شوی دی. تجارت داخلي زمونږ صادرات او د دوی واردات اما شمال او د ایران د لارې نه زمونږ تجارت یو څه کمزور دی.
ښاغلی الکوزی زیاته کړه چې د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې د طالبانو له مشرانو سره په کتنو کې یادې کړي او له هغو څخه یې غوښتي دي چې د دې ستونزو د حل لپاره سکتوري وزارتونه فعال کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید جیوپولیټیکي وسلې په توګه کار وانه اخیستل شي. میرمن مرکل پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل له اوکراین سره د انرژي هغه تړون باید بیا تمدید شي چې د اعتبار موده په 2023 کال کې پای ته رسیږي. میرمن مرکل د نارت ستریم دوه په نوم د اروپا او روسیې ترمنځ د ګاز د نلیکه د ملاتړ له کبله له انتقادونو سره مخامخ و، ځکه واشنګټن او کیف استدلال کوي چې دا نلیکه نه یوازې د اروپا د انرژي پر سکتور د موسکو ولکه پراخوي، بلکې اوکراین هم د ګاز د پایپ لاین د ترانزیت له پیسو څخه محروموي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکا د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنور دي خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لمړی موضوع ته د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان او آی سی وای افغانستان ته بدیدي سازمان استازي واستوي څو د افغانستان د بحران د حل او افغانان ترمنځ د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي. د سازمان همدارز له طالبانو غوښتي دي چې هیڅکله د اجازه نه ورکوي چې افغانستان بیا هم د ترورستانو په ځاله بدل شي. او آی سي له خپل غړو څخه له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه هم کړې ده. نور په دې رپورت کې
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره فوق العاده غونډه وکړه. او آی سی پر کابل د طالبانو لول کې ورسته په افغانستان کې درامنځته شوی کړکیچ د حل لپاره د ټول شموله ډیالوګ غوښتنه وکړه. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان له پرونی غونډې ورسته په یو بیان کې د افغانستان لراتلونکو مشرتابه او نړیوال ټولنې وغوښتل چې افغانستان باید بیا هیڅ کله د تروریستي ډلو په خوندې ځای بدل نشي او تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې د پخودي خودلو ځای ومومي. طالبانو د 1999 او 2000 لومړي کلونو ترمنز په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته چې پر متحده ایالاتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤلیت منلای وو پناه ورکړې و چې په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې پرځاو. د او آی سی سکرتر جنرال یوسف الیسامین په افغانستان کې د بشری کارکېچ یادونه وکړه او ویل چې د دې سازمان استازي به افغانستان ته واستول شي څو د سولې، ثبات او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړي. په بیان کې د افغانستان د کارکېچ له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، په ګډه کار وکړي او د زغم د اسلامي اصل په رڼا کې د افغانانو د ژوند او امنیت حق خوندي کړي او درناوی ورته وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همدارس پر خپل غړو اړوندو اسلامي مالی مؤسسو او شریکانو غا کړی چې سمدستي د هغو افغانانو لپاره چې ډیر اړدي د بیړنۍ مرستو په برخه کې اقدام وکړي. خو په پرونی غونډه کې د هیڅ هیواد لخوا هم د نوې مرستو کومه ځانګړې ژمنه ونه شوه. په او آی سی کې د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د بشري حقوقو کمشنر اسیلا وردک تیر مخام ازادي رادیو ته ویل چې د سازمان پروان کړکېچن حالت کې له افغانستان سره ډېر مرسته کولای شي.
اول خو زما خوست درخواست به داوید او آی سی نه چې ډېر خلک بيزای شي د افغانستان کې دوی سره باید مرسته وشي. دوه خبره خلک چې واقعا دوی په خطر کې دي، دوی امن ځای ته باید ورسوي او انتقال کې د افغانستان ځکه دوی ژوند په خطر کې دی. او هغه اقتصادي کړکېچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، دوی سره باید نور ملکونو سره باید خبرې دوی وکړي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې ایسا کې دوی مرسته وکړي.
میرمن ورداک زیاته کړه چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همدارس په افغانستان کې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت په جوړولو کې هم مرسته کولای شي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان یا او آی سی او 50 غړي لري او مرکز یې د سعودي عربستان په جده ښار کې دی. د سازمان په تیرو څو کلونو کې چې طالبانو د افغانستان د مخکنی حکومت پر ضد جګړو ته زور ورکړ، څو ځلې له طالبانو غوښتي و چې له تشدد خلاص واخلي او د سولې لار ونیسي. خو د اشرف غني په مشرۍ حکومت د زمري په څلروشته مورسته له هغه پرځید چې طالبانو د هیواد د لویو ښارونو د نیولو په دوام پر پلازمینه کابل ولکټینګ کړه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
بریتانیا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشریز د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د حالاتو په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو د سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. بلخو د بریتانیا صدر اعظم او د ترکیه ولسمشر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وګي اسمبلې په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو سرمشري زرابللې ده. کاغلی جانسن پر ټوئیټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شوېلی، محمد اده چې په دې انلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خواندی استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي او د تیرو شلو کلونو د لاستراوړنو په خواندي کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې مانی ویان دی جین ساکی په یو بیان کې چې پرون ناوخت خبر شو تایید کړي چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشری مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغاړي ده. په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمري په څلروشتمه د طالبانو لول کې وروسته د افغانستان د وضعیت او پتیره د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو لکبله پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحد ایالاتو د خپل سرتیرو او هغه افغانانو د استلو لپاره چې د امریکا له پوت سره کار کړی او افغانستان ته په موقتی ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول، څو دا ماموریت د اگست د یو دیرشمې له مهلت سره سم تر سره کړی. خو د برتانیا په ګډون نورو متحدانو یو وړاندیز کړی چې دا مهلت تمدید شي. تمه ده چې د جی وډلې د سبا ورځې په غونډه کې په دې اړه هم بحث وشي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د یو حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي، ښاغلي جانسن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون د افغانستان پر کړکیچ خبرې وکړې. د جانسن او اردوغان د خبرو په لنډیز کې چې جزئیات د صدر اعظم د دفتر په بیان کې خپره شوي، راغلي دي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې ګډ نظر لري چې نوی حکومت باید د افغانستان د بیلابیلو وګړو استازي وي، د ښځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي، او دا چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د خبرو نه بلکې د عمل په اساس کیږي.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې سهار 8 بجې او 14 دقیقې شو، او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوم. ملالای بشیر ته بغښ شو.
هیل ورسپانې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د وو افغان ملکیانو د مړکې دوه په اړه مقاله خبره کړې ده. د برتانیا دفاع وزارت پرون ویل چې دا کسان د سختې غنیګونې لکبل مړ سوي دي. د دې وزارت په اعلامیه کې د قربانیانو له کورنوي سره غمشریکي سوي ده. د هیل ورځ پاڼې په مقاله کې راغلی چې لیوی اونۍ راهیسي چې کابل د طالبانو لاس تلویدلې دی، زرګونو کسان غواړي چې افغانستان ووځي. د امریکا دفاع وزارت د شنبې په ورځ ویل چې 12000 کسان په تیرې و اونۍ کې افغانستان ایستل سوي دي. په همدې حال کې زرګونو امریکایي سرتیری په کابل هوایي ډګر کې د امریکایي او هغوی د افغان همکارانو په انتقال کې بوخت دي. تر دې مخکې د امریکا سفارت خپل وګړو ته ویلي و چې د امریکا د حکومت د مسؤلینو لخوا له مخکې اطلاع پرته دي هیڅوک هوایي ډګر ته نه ځي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د مخ پر خرابیدونکو اقتصادي وضعیت ته پام کړی دی. ورځپاڼې په دې اړه په یو مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې طالبان پر افغانستان خپل کنټرول ټینګوي، دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ځکه د نړۍ قدرتونو او نړیوالو مالی ادارو د افغان حکومت میلیارډونه پیسې کنګل کړي چې د طالبانو لاسته ونه لویږي. مقاله یادونه کوي چې له 40 کلونو راهیسې له نړیوالو مرستو د افغان حکومت په څلورو کې درې برخې مصارف پوره کړي، او اوس چې طالبانو د کابل کنټرول په لاس کې واخیست، نړیوالې مرستې له همدې کبله هم شایي له خطر سره مخامخ شي چې امریکا، اروپایي ټولنه او ملګري ملتونه پر دې ډله بندیزونه ولګوي. د لاس انجلس ټایمز د مقالې په وینا په 2019 کال کې افغانستان 4.2 میلیارډ ډالر نړیوالې مرستې ترلاسه کړې وې. وروسته ولو چې طالبان تر فشار لاندې دي چې افغانانو او نړۍ ته ثابته کړي چې دوی دولتي کارکونکو ته معاش ورکولای سي، تیل او غاز پیرلای سي، د پاکۍ او نظافت خدمات وړاندې کولای سي، د روغتونو چارې پر مخ وړلای سي، او افغانستان د اسري کولو پر لور بيولای سي. په مقاله کې راغلي کله چې طالبانو یو ځل بیا واک تر لاسه کړ، پس نیکر بوټونو او کیموفلاژ کالو کې د دوی جنگیالي اوس له دې حقیقت سره مخامخ دي چې حکومت ولي بکوي. مقاله یادونه کوي چې په ټول افغانستان کې خال خال لاریونونه هم سوي، ځکه افغانان اوس له هغه سي ازادۍ سره مختصوي چې 40 کاله مخکې نه درلودي، لکه لوړې زده کړې، مدني ازادي او د بیان ازادي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو واوریدل چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. دا خبره د افغانستان مرکزی بانک رئیس اجمل احمدی هم کړې او اټکل کړی چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. احمدی چې له هیواده وتلې امریکایي بلومبرګ شبکې سره پرون په یو مرکه کې وویل چې کمزوري افغانۍ د انفلاسیون زیاتوالی، د وارداتو زیات لګښت او د پنګ کنټرول هغه ستونزې دي چې د افغانستان په مخ کې پرتې دي. احمدی ویلی دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو بانکونو هم د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.4 میلیارډ ډالر کنګل کړی چې دا د افغانستان په وړاندې اقتصادي ستونزې نور هم زیاتول شي. احمدی دغه راز ویلی چې د پیسو نړیوال وجی صندوق IMF هم هغه پیسو ته چې پخوانی حکومت ته ځانګړې شوی و 500 میلیون ډالر د طالبانو لاسرسی هم محدود کړی دی. ازادي رادیو اوري د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې په لزګونو زره کسان هڅه کوي چې له افغانستان وزي. پر دې موضوع مللی بشیر په امریکا کې د پناه غوښتونکو له مدافع وکیل سپوږمۍ نصیری سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې څوک کولی شي چې په امریکا ته ولاړ شي او هلته دغه پروسه څه ډول مخته ځي.
د کابل میدان هوایي وسط د دوه ورځو لپاره کلفته خاطره خطر ډېر ده. اجازه نشته چې څوک میدان هوایي ته لاړ شي او د امریکا سولجران په ګارډ باندې دي او هم طالبان. په هغه وخت کې چې میدان هوایي بیرته واسي او که خطر کم وي، یو کسان چې د امریکا سټیزنان دي یو اجازه لري چې میدان هوایي ته راسي. تا وخت چې دې ته تلفن یو کس تلفن یې ورته کړی، هیڅ اجازه نشته چې د امریکا سټیزن کسان میدان هوایي ته راسي او نور هیڅوک میدان هوایي کې نه پرېږدي. خطر ډېر ده او کوشش وکړي که ضرورت نه وي چې میدان هوایي ته لاړ شي نه ځي. خطر یې څوک نه پرېږدي چې لاړ شي. یو د امریکا سټیزن عقل لري چې میدان هوایي ته لاړ شي، یو ورته څوک تلفن ورته وکړي چې راسي په یو لوکیشن کې. او اوس خطر هم سخت ډېر ده.
هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی څنګه کولای سي په امریکا یا نورو هیوادونو کې میشت سي؟ دوی کوم انتخابونه لري؟
فعلاً هغه کسان چې غواړي امریکا ته راسي په قانوني وس دومره لارې نشته. هغه کسان چې سټیزن دي یا ګرین کارت هولډر دي اجازه لري چې امریکا ته راسي. فعلاً د امریکا حکومت لارې نه دي جوړې قانوني چې څوک په ریفیوجی باندې راسي یا هیومانیټیرین کرایسس لارې باندې راسي. او هغه کسان چې ترجمانان وو کولای شي سی اپلیکیشن آنلاین ورکړي. او هغه کانټراکټرز چې کار کړی و دی هغه سره باید اپلیکیشن ډکی او کارونه مخته ویسي. دوه ملاره واسي په پی پر ټو پروګرام. هغه کسان چې په پی ټو پروګرام کې شامل غواړي چې شامل ویسي درې لارې وي. یو لاره واسي کچا ترجمانی کړی وو او فول ریکوایرمنت نسی کولای شي چې په پی 1 باندې اپلیکیشن واچي. دوه ملاره و پی ټو سی هغه کسانو د ان جی او سره کار کړی چې د امریکا سره افیلیشن لري دغه په لارې هم کولای سي. خو د نان پرافټ ارګنایزیشن سپروایزر چې د هغه کسانو باید اپلیکیشن د دې په خوا باندې اپلیکیشن سبمیټ کړي او هم باید this letter the supervisor نو ولري. دریم ملاره ده چې پی 3 family reunification. The family reunification mana the america hukumat identification ne de kray se kum kasan ko chok family ka ki family kawalai se painda ki pighalar bande application ham makhtawi si khuda dris tara la residi نه فر کولای سی سی اپلیکیشن په افغانستان کې سبمیټ کی. خو پروسس ریکوایرمنت ته سی باید په بل مملکت ته لاړ سی او پروسس شروع کی. پاینده کې کوچوک بل مملکت یا تاجکستان یا ایران یا ترکمنستان یا کولای سی پاکستان ته یا ترکیه ته لاړ سی. دیغه له خانه هم کولای سی سی دا پی ټو دی ان جی او له خانه مخته ویسی او یا که فاملی ریونیفیکیشن ورته. خو وس فعلاً د امریکا په خوا قانونی لار نشته که چوک امریکا ته په راسی. یو لار ده که چوک سټیزن دی یا چوک گرین کارت هولډر دی د امریکا حکومت کوشش کوي چې د افغانستانه راوباسي یا بیرته امریکا ته راسی.
ډیری خلک سم اسناد نه لري ځکه هیڅ چا د دې ډول تغیر تمه نه درلوده. هغه کسان چې اسناد نه لري هم کېدای شي له خطر سره مخامخ وي. دوی اندیشنه لري چې شاید طالبان د تذکرو او پاسپورتونو بهیر ودروي او له افغانستانه د خلکو د وتلو مخه ونیسي. د دا ډول خلکو برخلیک به څنګه کیږي؟
وس فعلاً د ماما موکلین او نور کسان هم په افغانستان کې زیاتره ډاکومنټیشن نه لري یا ایکسپایر شوی دی. او موږ پاینده کې به ګورو چې د طالبان ګورنمنت سیستم به څنګه ډاکومنټونه جوړوي پاینده کې. او تذکره پاسپورټ وس فعلاً کاغه کسان د ټو ډاکومنټونه نه لري بعد ماتل وکړو او وګورو چې څه به کوي پاینده کې. د امریکا حکومت وس فوکس په هغه باندې ده. ایواکویشن د یو اس سټیزنز لخوا نه ده او معلوم نه ده چې دا څه کوم سیستم به جوړیږي چې کسان که تذکره نه لري، کارت تولد نه لري، افغاني پاسپورت نه لري، افغاني ایډنټیفیکیشن نه لري. موږ بعد ماتل وکړو او وګورو چې پاینده کې څنګه به کیږي. خو هغه کسان چې غواړي په ترجمانی خوا باندې یا په نور خوا باندې معلوم نه سي خطر ډیر ده امکان بنې سي دی به کولای سي سي په یو پروسیسر باندې امریکا ته راسي وس فیلن موږ به ګور سي پاینده کې سره کم لاري جوړیږي او سره کم ډاکومنټونه اخستلی سي او که یو لاري څوک امریکا ته راسي یا نور ملکاتو ته لاړ سي په قانوني باندې خو وس فیلن معلوم نه ده سیستم نسته سي دا ډاکومنټونه نسته څنګه کسان به پاینده کې جوړ کی او ګور به څنګه مختزي پاینده کې
پر ټولنیزو رسنیو لیدل سوي چې ځینو کسانو خلکو ته په فورمو کې د خپل معلوماتو لیکلو ویلي او بیا یې ورڅخه د بهر هیوادونو ته د تګ په بدل کې د پیسو غوښتنه کړې ده. خلک څنګه باید د دا ډول سکیمونو ښکار نسي؟
وس فیلن په قانوني لارې باندې ډېرې کمنۍ چې یو نفر امریکا ته راسي او وس ډېر فراډ او سکیمز مخکې روان دي. دما په نظر هیڅ امکان نه سي چې څوک امریکا ته په قانوني یا بې قانوني راسي. که څوک غواړي سي تاسې ته وایي چې زه لاره لرم سي بل مملکت ته دې بوزمه یا امریکا ته دې بوزمه او روپۍ غواړي، دا هیڅ قانوني لارې نشته. فیلن وس په میدان وایي کې د امریکا حکومت ډیر کوشش کوي سي هغه کسان سټیزن دي یا ګرین کارډ هولدران دي امریکا ته راسي. نور هیڅوک په تایره کې نه پریږدي او په میدان وایي کې نه پریږدي. خپلې پیسې وساتئ او هیچا ته که تا ته ووایي سي زه تا ته قانوني لار لرم ما ته روپۍ راکئ او زه به تاسې بل ځای ته بوزم. د میدان وایي د کابل له خوا نه هیڅ لارې نشته. قانوني قانوني لارې یا یي پاینده کې کولی شي چې خپل روپۍ استفاده د هغو خوا نه وکړي. زه پوهیږم چې خطر ډیر ده او کسان ډیر ډیسپرت دي، غواړي چې ووځي، خو هیڅ لارې نشته که څوک غواړي لاړ سي امریکا ته یا به مملکت ته پسې روپۍ ورکړي بل چا نفر ته. پاینده کې که دا بورډران واسي او کولی شي چې غواړي لاړ سي بل مملکت ته، په قانوني لاړ سي خپل روپۍ وساتي او مصرف مه کوئ او ځان ته خطر ډیر مه کوئ. ما سي لیدلي چې ما ته وویلې چې ما نه لس زره ډالره غوښتي دي.
په امریکا کې د پناه غوښتونکو له یوې مدافع وکیلې سپوږمۍ نصیری سره مرکه وه.
ستاسو له پیغامونو
بشر احمدیم د ننګرهار ولایت څخه مون په افغانستان کې د اسلامي امارت په راتللو باندې پلان د اتحاد باندې خوشحاله یو. اول دا چې د افغانانو د وینې تویدل ودرېدل، دویم دا چې د ټوپاکو لاسونه د ظلمونو نه وچکړل او همدارنګه د غلو مخه ونیول شوه، او په راتلونکي کې چې د کومې اقتصادي ستونزو ویره موجود ده نو د هغې د ختمېدو ته هم خوشبینه یو. السلام.
نجیب ګل منلی ما لغمان ولایت ته او د تبی کوشته نیولې. زه غواړم اسلامي امارات نه موږ ډېر زیات خوشحاله یو او اسلامي امارات سره ټول همکاري مرسته وکړي له ولس امې دا خواهش. وسلام.
السلام علیکم. عمر مې د لغمان څخه مې اړیکه نیولې. موږ د طالبان څخه پوره اطمینان حاصل کړی او د خپل نظام او حکومت یې د الله د تل دی کامیاب دی.
السلام علیکم. زه عبد السلام د هلمند ولایت څخه د ازادي د رادیو پر کرښه یم. زما دغه طالبان او لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې دغه امیر المؤمنین حبۃ الله اخندزاده دا ولې افغانستان ته نه راځي، خو دا خارجیان چې د زموږ حکومت جوړي نو دی ولې نه راځي سره خو په دغه چې دی برخه واخلي او که چیرې چیرې دی ژوندی وجود لري خو راځي چې او که نه پر ټول ملت یې غږ وکړي په اجازه واخلي. ټول به دعایي ورته وو چې سره دغه زما پیغام دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زریا سره پیغام له جلال آباد نه تاسو ته پریدم. د ملي بیرغ فرض باندې چې خپلواکي ورځ منځل کېدل د بیسودو پل کې یو څار لشکرانو اله کوویشته د دې پوښتنه موږ چا نه وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام د کارکونکي رادیو ازادي ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای کې جوړ خوشاله اوسه. زه عبدالقادر محمد کریم دې کابل څخه تاسو پیغام پریدم. خه خوشاله یو چې دغه نوې حکومت خه امنیت نیولې دي او خه د غلو لار هم نیولې دي. خلک په بازارونو کې خه فراخ ګرځي او دکانونو ته هیڅ کوم مشتور نشتا او ډیر یو بایزه د خلک دی ولس هم خوشاله دی ټول خوشاله او همداسي افغانستان تل جوړ شي مونږ خوشاله یو مخکې به هر کوڅو ته نشو تله او پیسې چې لزر در سره وي او چې یو زار نیرو هم پروتو او بیا به هم دارې د چې د غلې ونه لګي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ولې زه د ریډیو څو